برنامه چهادران خوش آمدید سارون سه.
دیر مننه نیمی سه ستره مشه قدرمن و عوردون کتاست هم سلامونه. تکل شوید چه نن ده افغانستان مشوره چی لوی جرگه ده سلور سوا طالب بندیانو ده خلاصون پا باب خپل سپارشتنی حکومت توراندی پی د طالبانو د بندیانو لخلاصون سره د جګړې ځینې قربانیان مخالفت شي د دې موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټر بمی برید کې 9 تنه وژل شوي او پاکستان له نن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لویه جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لویه جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د طالب بندیانو خلاصون به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هوار کړي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې خپلوانې په جګړه کې وژل شوي دي د طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې وویل د نومبر په دریمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي. خو ښاغلي ټرمپ د ایستل کېدونکو پوځیانو دقیق شمېر ونه شوت. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه وځي. په غزنی کې د تیر شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت تیره شپه ازادي راډیو ته وویل خو نن سهار روغتونی سرچینو وویل چې 9 تنه وژل شوي او 14 ژوبل دي. ځینې سرچینې د 14 تنو د وژل کېدو خبره هم کوي، خو دا ادعا لا تایید شوې نه ده. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې برید کوونکي وژل شوي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې څو کسان وو او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزنی ولایت کې وسلوال طالبان ډېر فعال دي او د دې ولایت ګڼې سیمې په لاس کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه تګ په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاتې نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. کرکټ بورد وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې سیالۍ لغوه شوې دي. ټاکل شوې وه چې دا لوبې په روانه اګست میاشت کې په زیمبابوې کې وشي. د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ به شل اووریزې سیالۍ کېدې. کرکټ بورډ په یو خبر پانه کې ویلي د زیمبابوې حکومت خپلې کرکټ ادارې ته د کرونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو دا لړۍ لغوه شوه. پاکستان وایي چې سر لنن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون شنبه په دې اړه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا الوتنې به سر لنن یک شنبه څخه پیل شي. د اروپایي کمیسون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون د اګست په اتمه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم دا دی چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسې په څنګ کې واوسي، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکړي. تېره اونۍ د لبنان په پلازمینه بیروت کې درنې چاودنې لږ تر لږه 160 تنه ووژل. او په لبنان کې د وروستۍ چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اگست د 4 مینیټې په اعتراض کې د 160 تنو د وژل کېدو تر څنګ 46,000 تنه نور ټپیان شول. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي نن د اگست په 9 به د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یو لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کوونکي نه دي خلې کړې. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې غړي به نن د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپلې سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لږ تر لږه 19 غړي په کورونا اخته شوي. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس د مخنیوي لپاره د تدابیرو ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نه ملسی ویال ته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ور کوي،
ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وای مرستې پرې درول شوې دي.
تقریبا د شپږ ورځې میاشتې چې شي چې میژن مرستې بند شوې دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شاینشته نه مزدیراشته نه کاروبارشته.
د دې او نور موضوعاتو تر څنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي، او عمومي باور دارد چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته مشوره ورکړي چې د پاتې طالب بندیان خوشي کړي. خو په همدې حال کې یو شمیر کسان چې خپلوان په جګړو کې وژل شوي او خصوصا د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي، د طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت شوي. د جګړو د قربانیانو د کورنیو ترڅنګ د بشري حقونو کمیسیون او یو شمیر فعالانو هم د دغه شمیر طالبانو له خوشي کېدو سره مخالفت ښودلی دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
دا سخ کاری چې د بین الافغانی خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشی کې دو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلی. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشی شي. هیلې دا دي چې د دغو زندانیانو په خوشی کېدو سره به تر دریو ورځو پورې په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل، او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پرېکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوي فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستي چې ویلی دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دوو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پرس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشي کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشي کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پرس په وینا د گایسلارد وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشي کېږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خپرونې هم دا 400 خوشي کېدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خپرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلي د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې یې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نورې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشي کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قید او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازي بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نه شي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمېر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه. مونږ ورته لې چې خوشی شي، خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودی. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنې خصوصا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې، خصوصا ډېر تن سبا ډېر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 30% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختې دي. همدغسې د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدا نه خواسته پایمال نه شي.
زما نوم قبله سعادت ده، له ننګرهار ولایت. زما خپل نظر خدا دا باید خوش شي ځکه څلوېښت کال راهیسې دا جنګ روان ده. په جنگ باندې هیڅ کله هم سوله نه راځي. باید مونږ طالبان دا طالبان خوش کړو زموږ هیواد کې سوله راشي او دا جنگ نور بس.
هم نومې بسمین افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمائندګۍ راغلم. زه په 15مه کمیټه کې، زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو چې مونږ د جنگ څخه ستړي یو او هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شه، هغه لپاره هغه خوشی شول. نو همدام دې پسې خوشی شي.
د مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واوریدل. دا جرګه چې دوی ورځې مخکې پیل شوې و نن پای ته رسیږي. نن یې درېیمه ورځ ده. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د جرګې له خیمې د ټلیفون له لارې راسره ده. زهیرمل صاحب، که د جرګې د نننی پروګرام په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې نن به په څه شکل پای ته رسیږي او آیا پریکړه لیک به صادروي که څنګه؟
ساعت وروسته بعد د جرګي ټول ګډونوال د دې برځای چې کمیټو ته ولاړ شي د جرګي خیمه ته ورځي. یعنی هغه ځای چې په لومړی ورځ پکې جرګه پیل شو، د دوی د کمیټو ټول نظریات پرون د دارالانشاء لخوا توحید شوی او د یو پریکړلی کیا قطنامی په توګه باندې به نن ولوستل شي او بیا به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د حکومت می هدف د افغانستان ولسمشر ته دی. ولسمشر بعد د همدې پریکړلیک پر اساس باندې د 400 طالب زندانیا بهرنیانو د برخلیک په اړه باندې خپل پریکړه وکړي. که څه هم پرون د مصالحي عالی شورا رئیس او خوای د سولې مشورتي جرګې رئیس خلیل عبدالله وویل چې اکثریت نظریات په مشروط ډول د دې سرور سوا زندانیانو په اړه د رهایی مسأله ده چې ورسره توافق شوی دی، نو شاید هماغه فیصله نن هم اوسي چې د یو شمیر طالب زندانیانو ازادي په مشروط ډول باندې د دوی وروستۍ پریکړه اوسي. نږدې یو ساعت وروسته به د افغانستان ولسمشر همدا ډول ځینې نور سیاسي مشران چې اټکل یې شوی په دې جرګه کې ګډون وکړي او جرګه به نن د ورځې په اوږدو کې پای ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون له لارې ویل چې نن به مشورتي لوی جرګه د یو پریکړه لیک په خپرولو سره او د ولسمشر غنی په وینا پای ته ورسیږي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې د غړو د سپارښتنو په اړه خپل نظر اعلان کړي او غالب ګمان دی چې ولسمشر غنی به د دوی له فیصلې سره موافقه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم مشورتي لوی جرګې ته تم کیږو، خو په یو بل موضوع راپور لرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د دې جرګې د ولسو ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې اوري.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعید جامی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړای شوي دي.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوي چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوي او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي په جرګه کې یو ګرځنده کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیاری په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلي وو
افغانستان در بحران کرونا وضعیت مطلوب
اداره. د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخ مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې لګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتي سپارښتنه په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاده جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل
بلې و لازم تدابیر نیول شوي، هلته سنیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي، صحیح کارکوونکي ناست.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي. عبدالواحد وویل
باوجود دې چې دا مرض کاملا په افغانستان کې تکثیر شوی، بیا هم د ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
د جرګې په دوهم ورځ د جرګې غړي په فرعي کمیټو کې په خپلو کارونو بوخت وو. د سولې مشورتي لوی جرګې د جمعې په ورځ د 1400 طالب زندانیانو د خوشي کېدو په هدف مشورتي کارونه پیل کړل. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه محل سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو ګزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسله واله سخت دریځه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسي خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکنه خبره کړې ده. فارن پالیسي د اگست په دوهمه د جلال آباد پر محبس د داعش حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حملې لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او غنو هیوادونو د خنړې حمله چې شاوخوا ډیر ستنه پکې وشل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندل. د دې حمله لکبل چې شل ساته دوام کړ د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډیر مالی تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حمله راورسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کیږي ماته شوې څنګه داسې بېرحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحې له لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنونکي رحمت الله امیری په قول راغلی چې وای د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وویستل، خو څو میاشتې وروسته د ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هره شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په ورستۍ ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په میمیاش کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه د ډلې ته غټ گزارونه بللې دي. ملټری ټرانس ورسپانې بیا لیکلي پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د ایستلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هېواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټایمز رسپانوي د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ترامپ غواړي په راتلونکو درو میاشتو کې لږ شمېر پوځیان په افغانستان کې وڅونه ویل. ترامپ په یو مرکه کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ اکسیوز وی پاڼې خپره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د پکتیکا په اورګون او برمل کې میشت وزیرستاني کډوال افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او له بلې خوا له دوی سره د څو میاشتو راپدې خوا د خوراکي توکو مرستې بندي شوې دي چې وسره د دوی کړهونه زیات شوې دي. د نجیب الله الوخیل راپور له سیمې واوري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له څو میاشتو راپدې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوې چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه، لمن، منګړیتي کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي چې له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک شوې چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې ترلاسه کولی. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال آزادۍ رادیو ته ویل
او تقریبا د شپږ میاشتې چې شي میج نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې هیڅ شی نشته، نه مزدیره شته، نه کاروبار شته. سخت استوند سره مخې میرو دا غشتنه د چې میر سره زر نظر کې غو شي مرسته.
د زید الله په نوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېر داسې کورنۍ دي چې لدی مرسته پرته د گزارې لپاره بل هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غشتنه د یونیسر نه کې د دبلیو نه دونه د غړې د امرسته به هیڅ سره شوی نه دی. خال ډېر په تکلیف دی د یو وخت طریقه نشي جوړولای په لمن کې. میز دا غوښتنه کې د نثار نه چې میز امرسته وکړو.
د اید حسن په نوم د یاد سیمې یو بل وزیرستاني کډوال وایي
هیڅ مکمل امرسته باندې شوي دي. نر میز دا غوښتنه کې چې میز سره د خپل امرسته وشي او نر کله میز په خپل وطن کې غا درد را اخترینا کړو دا معنی چې دامر خلک مجبور شو چې ساج یو خپسنه شالو لاولای او ډېر داس خلک وچل کا په نیمای خلک مکمل د دې نه پوته سول دې نه انا وکړه ځکه چې مجبورې دو کاروبار نشته ګاین نه ګرځي ګا پر غسر دی پینې شي ګټل.
بل لوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مری چی په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسی هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي. د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډیره پاملرنه د کرونا وایرس مخنیوي ته شوه، نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نه شول. د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهی ده خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وښیي.
په دې وتوانېدلو چې اوس مهال د اورشډیل طریقه د دې پروژې د تمدید په خاطر باندې چې خوست او پکتیکا دواړه دربر نشي، د خوراکي موادو د کومکو لړۍ د شروع کېدو په هکله باندې پروپوزل ډبلیو ایف پی ته وړاندې شوی ده. امید شته چې انشاءالله په نږدې راتلونکي کې دا منظور کړي.
یاد دې وي د پاکستان پوځ د 2014 زېږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له قبلې لکونه کسان د بنو بکخیلو کیمپ د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو برخو ته کډوال شو. په دوی کې زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، تیر ماښام په غزنی کې یو موټر بمی حمله وشوه. دا برید پرون ماښام د ښار اړوند د روزې کوتل په سیمه کې د هموی زغرګاډي په وسیله وشوه. د کورنۍ چارو وزارت همدا حمله تایید کړې ده او ویل شوي دي چې یو شمیر حمله کوونکو هڅه کوله چې هلته کنډکټ نه نوسی، خو د چارواکو په وینا د وسلوالو مخه ونیول شوه. د دې پیښې د وروستیو جزئیاتو په اړه مو په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر څخه معلومات وغوښتل.
ما سهار وختي له دوی سره خبرې وکړې، نو دوی ویل چې دغه تلفات شمیر 15 تنه تر رسیدلې ده چې شپږ تنه ټپیان دي او نه تنه نور وژل شوي دي. کله چې موږ دلته د ځینو نورو عیني شاهدانو او تفسیرو سره خبرې وکړې، هغوی دا وویل چې د دې پېښه کې دیارلس تنه وژل شوي دي او درې تنه اوس هم ورک دي.
تاثیر صاحب، تاسو ویلي وو چې چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، آیا لا هم چا مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی؟
نه، تر اوسه پورې د دې پېښې په چا په غاړه نه دی منلی مسؤلیت یې نه دی اخیستی. که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډېری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي، تر اوسه پورې چا د دې پېښې پړه پر غاړه نه دی اخیستی.
په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې په دغه ولایت په مرکز کې د یوې حمله په باب معلومات راکول. په دې حمله کې له هموی موټر څخه استفاده شوې ده چې په ترس کې نه تنه وشل شوي او شپارس نور ژوبل دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني صفه 12:15 دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په 1813 شمېره راوستوي. د افغان بیسیم 1813 شمېره مه هیروي. څو پیغامونه ولولم چې په همدې شمېره را رسیدلی. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی څخه لیکلي، طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. سید علی حسینی د هلمند څخه لیکي، لوی جرګه طالبان خوشی کوي. طالبان دی هم بالا اوربند اعلان کړي، ځکه چې طالب او چارواکي دواړه افغانان دي. د دې وشل زما په نظر وجدان نشي منلی. نبی الله زابولی له غزنی لیکلی چې تېره شپه د سخت جګړې له کبله خوب رانغی. مخکې مو په خبرونو کې درلودل چې په غزنی کې د هموې موټر په وسیله چاودنه شوې ده چې له کبله نه تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. ساعت اته بجې او دیرش دقیقې شوې. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د څلور سوه طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په باب وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غني د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سش کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په درېمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستان زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي. په غزنی کې د تیرې شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه نه تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د هموې زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک شوی. چارواکي وایي له چاودنې وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د له منځه تګ په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د نوي فیصده پولیسو بایومیټریکي معلومات د آپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده چې د پاتې نورو پولیسو نومونه هم ثبت شي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوې شلو وره سیالۍ لغوه شوې دي. ټاکل شوې وه چې دا سیالۍ په نږدې راتلونکي کې په زیمبابوې کې ترسره شي، خو د زیمبابوې حکومت ویلي دي چې د کرونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دا لوبې لغوه کوي. په لبنان کې د وروستي چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اګست د څلورمې نیټې درنې چاودنې 160 تنه ووژل او څه باندې 6000 نورې ژوبل کړل. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون دا څرګندونې د اګست په 8مه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګ یو حقیقت سره. خو اوس د بلاروس د انتخاباتو په اړه. په بلاروس کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د کتونکو په باور اوسنۍ ولسمشر به بیا هم ولسمشر شي، ځکه چې داسې شرایط رامنځته کړي دي چې غالبا دی بیا هم د دغه هیواد ولسمشر کیږي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو له تیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالۍ سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنه کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او دیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړی د اګست په ومه فرانس پرس خبری آژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي: موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایه ورکونې پر مهال موږ د بې رحمانه درغلۍ شاهدان یو. هیڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایه په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه منسک کې ونیول شول او تر لسو کلونو پورې بلاروس ته له ورتګه منع شول. د ایوان هریبینیوک په نوم خبریال د اوکراین له اډیسا ښار نه د آزادۍ راډیو کرنټ ټایم څانګې ته وویل: کوم سند چې له ما سره ده هغه اطلاعیه ده چې موږ ته یې راکړې. نوم یې له بلاروسه د ایستلو اختار دی. هلته ځینې دلایل لیکل شوي. کلیدي ټکی دا دی چې موږ تر لسو کلونو بلاروس ته له تګه منع شوي یو. په دې اړه هم مفصل معلومات شته که موږ بلاروس ته ولاړ شو څه به راسره کېږي. کرنټ ټایم د ازادي راډیو تلویزیونی شبکه ده چې په روسي ژبه د امریکا غږ په همکارۍ خپرونې لري. د بلاروس چارواکو د تخانوفسکایا ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي او ملاتړي هم نیولي او د ناقانونه مظاهرو تورې پرې پورې کړی دی.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومنئ. دا دې اونۍ په خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي پایلې به یې څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رشتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپلې خوښې د تحمیل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسایل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپله خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وي چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. څه ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، یا مشر ورور وي که پلار نه وي په هغو کورنیو کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر سي، یو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ ته هم سرایت کړی ده، او خلک فکر کوي نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي یا زه پلار یم نور زامن دي. یوازې باید زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنی په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وایي ځوانان باید کنټرول شي، پوښتنه یې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې دې دا هڅه نه کېږي چې د کورنۍ مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه یې سم تربیه شي، خاصتا په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پوښتنه باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې به کوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ او تاسو په ټولنه کې شته، چې خدای نه خواسته دا موږ او تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بله خبره د هغو محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حقه حقوق دي چې د هغې مخنیول کېږي مخنیوی کېږي چې دا بیا ښه کار نه دی غلط کار دی او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه دا خبرې ورته کوي یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان بیا به ورته ویل چې دا هغې کې ما اخله دا بد کار دی که نه یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخکې خبرې مه کوه یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کېږي ډپریشن ورته پیدا کېږي مورال یې کم وي په مجالس کې خبرې نشي کولای بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوی کوي دا ټولنه د جمود په لور بیایي هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی په دې کې بیا موږ تاسو شاته پاتې کیږو
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي
ژوند ولاړ وبنه دي روان سین په شکل څخه پارسي په دې سره کې زه کوشش وکم مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کړم دا به ناممکن وي سخته به وي او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستقاموي یا په خپل فکر باندې دروي دا به ناممکن وي او نامناسبه به وي زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان فکر د هغې زمانې دپاره نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان فکر کړو او تر هغه ورپورته همداسې خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان فکر کړم زه باید له اوس ټولنې سره له اوس اجماع سره او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي پرتلون کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو مخپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټکلای وو به دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سرټیټای کېږم سبب راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو خو که د کورنۍ لور یې په تحمل شي بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی کورنۍ راته انتخاب کړی وو که وشو وشو که نه هېڅ خبره نه ده خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي نو دای بیا ځان مسول ګرنی چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي
دا چې ځوانان په دغه سې حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي نصرت الله ترنک او مومن محمدی اڅړ راته وایي
دا سې حالت کې اتمن بخین انتخاب ځنه خستل یا هغه تب خبر په دولارې کې درول او زیات تاوتریخواله زیات کې دیات احساسات توب دا اتمن دی لا بدو فایلو زمینه جوړوي او دا بدو فایلو سبب کیږي که خبر دا داسې احساسات کنټرول سي داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل سي خبر وي
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار یو لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته عالم پوی خلق وي هغه په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري دوی کولای شي دغه اشخاصو سره خبرې وکړي مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار نه سره مني د ما په خبرو قناعت نه کوي لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي دا د کار پایلې بسوي او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي په همدې اړه مو لا ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم استاد په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خوښې کار کوي د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي ته ولې کوي یا ته مکوه ولې دغه سی یو دیوال د ځوانانو د خوښۍ په مخ کې درول کیږي
موږ تر یو خاص درجه زیات ټولنیز یو معنا دا چې زمونږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د ازادۍ اندازې د ازادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کوونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښۍ له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا ستا پلارونه که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي.
اوسنی نسل زمونږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا دوی پورې د دوی وضعیت پورې دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کېږي. بنان باید غبرګون وښیي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي دوی تصمیم نشي نیولی یا دا واړه دي تر اوسه پورې دوی دا پرېکړه نشي کولی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی. مخکینی نسل دا کار نه کیږي ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاد غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانه ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی. دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر دېرش څلوېښت پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي په
کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د سولې د مشورتي جرګې له یو شمېر خزینه غړو سره مخابري کړي. دوی وایي چې د طالبانډیانو په اړه په کمیټو کې خپل نظرونه په واضح ډول څرګند کړي دي. د دې جرګې غړي جميله سعادت، بسمینه افغان او قبله سعادت وایي چې د سولې خبرو د پای لپاره د پاتې 400 طالبانډیان په پیاوړي تضمین آزاد شي.
ډیره مننه کوربنان تاسو کراتو وایس نومم صدای او لکوم ولایت څخه راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه مننه زمانم جمیله سعادت ده د نګرهار د ولایت څخه دغه مشورتي جرګې ته راغوښتل شوی.
مرمن سعادت، تاسو پرون بحثونه وکړل په کمیټه کې، اومده بحث هغه څه چې تاسو په کمیټه کې ډیر مهمه د سولې پاړوند او دغه 400 زندانیانو پاړوند هغه څه وو او تاسو څومره په خپل هغه غوښتنو باندې چنګار وکړ؟
اومده بس خدای چې په دوه غزینې راکړي کنه چې آیا خوشی شي که خوشی نشي. نو موږ ورته لږ خوشی شي خو دلته به ملي او بین ملي تضمینونه موجوده. او بل مهمه خبره دا ده که موږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لاسته راوړنه خصوصا د خزو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې، خصوصا ډیر دن سبا ډیر مخکې لاړی دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوخت دي. همدغه د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدای نه خواسته پایمال نشي.
تاسو نظر په دغه برخه کې څه؟
زما نظر خدا وو چې موږ ډیر قرباني ورکړي په ملي اردو کې مړ کیږي او په امنیت کې مړ کیږي او یا په اخوا ته مړ کیږي طالبان، هغه ټول دا ضرور نه دي چې ما د فامیل ازایي، هغه ټول زمونږ بچیان دي، هغه ټول زمونږ ورونه دي. موږ په دواړو طرف البته افغانانو باندې ډیر زیات خفه کیږو، ولی زمونږ د افغانانو سلويخ کلمینه بېږي. په دې د لپاره د اخیری قرباني ته هم موږ تیار یو، موږ ورته لبیک وایو، پرې د خوشی سي که په دې باندې صلح راځي زمونږ ورته لبیک.
مننه. تاسو خپل نوم راته راو پېژنئ او کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ قبله سعادت دولنګرهار ولایت څخه راغلي.
تاسو نظر دی وزوانی په صفات څو چایه د طالبان خصوصي کنه؟
ته ما خپل نظر خدای دې باید خوشی ځکه سروي کال رئیس دا جنگ روان ده، نو په جنگ باندې هیڅ کلم سوله نه راځي. باید موږ طالبان دا طالبان خوش کوس موږ هیواد کې سوله راسي دا جنگ نور بس.
نو څه فکر کوي چې آیا دغه کسانو له خوشی کېدو سره به سوله راسي او کله طالبانو څخه نور سغښتنې هم لري؟
باید منګه ترینه او سند واخلو ځکه چې دا زه طالبان منګه مخکې خوشی کړل، یاسمره خوشی کړل، دغه په بدل کې دوی چې مون کړل، نو دې لپاره غوینه باید او سند واخیشتل سي چې منګه پوښتو چې جنگ نور بسو.
تاسو خپل نوم راو پیژنئ او تاسو کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می بسمینه افغان دي، د کونړ ولایت څخه مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمائندګۍ راغلم.
د ځوانانو په استازیتوب ډېر ښه ده. د ځوانې په توګه اول راتو تاسو په کوم کمیټه کې وای او تاسو په کمیټه کې ډېر ټینګار په چی شي باندې وو؟
زه په 15 کمیټه کې زموږ په کمیټه کې پام دی باندې ټینګار یو چې ټینګار او چې موږ د جنگ څخه ستړي یو او هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شه ماګه د پاره هغه خوشی شول. نو همدام دي پسې خوشی شي په دې باندې سوله په 400 زندانیانو راځي، نو سر یو ځل نه سر زره دي خوشی شي. همدا نظر او چې ضمانت دی واغسته شي بین المللي، ضمانت دی واغسته شي د طالبان سبا په بل ډله کې په مختلف شکل سره راونوزي. او زما خپل نظر همدا او چې د طالبان باید بایومټریک شي یا د دوی ضمانت واغسته شي چې دوی خدای مونږ نخسته سبب بل ډله کې په مختلف نن په تور لونګي سبب سپینه لونګي کې په بل ډله کې راونوز.
مېرمن سعادت، دغه د تضمین خبره چې کیږي، څه ډول تضمین ستاسو نظر باید واخیستل سي؟ تضمین څنګه وي؟ آیا لکه باید دوی په دریم هواد کې وساتل سي ترغه پورې چې د سولې موضوع یا برخلیک معلومیږي که څنګه؟
که په دریم هواد کې بخنه غواړم ساتل شي دا معنی لري چې هغه بیا هم بنديان دي. زه وایم چې دغه زمونږ شک په دې کې دی چې دا بنديان واقعي پاک افغانان دي که نه نور خارجي اتباع پکې شته.
پریکنده معلومه ده چې افغانان دي ځکه د حکومت
پریکنده معلومه ده. زما د خور خبره چې باید متری شي، باید هغه د دې تذکری واخلي، د دې اتباع شي یا په بل ملک ساتل یا دلته راوړل، دا خو مهمه خبره نه ده. دوی د تضمین واخیستل شي، هغه د دوی رهبران چې دي چې دا 400 نفر دومره خوشو 15000 شپږ کسان خوشې شوي دي. نو دا 400 کسانو کې څه مشکل دی؟ دا د هم خوشې دي ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د سولې زمينه مساعده کیږي، آتش بس کیږي.
د ځواني پټوګه تاسو څومره وکولای سول په خپل کمیټه کې خپل نظر هغه ډول چې لازم ده بیان کړئ؟
بس څومره سیمنګ له سپوره ما غوم را مو ویل منګه ویل چې باید دوی نه سند واخیشتل سي، خور خبره به میټریک ترې واخیشتل سي، تذکيره ورکړل سي. صدا منګه پوه صدا اصلن کې افغانان دی باید هم د افغانستان کې
په کمیټه کې تاسو د نظر د بیانولو لپاره څومره ازادي ستایو؟
ډیر وا حقوق می پورا او بس
د زوانی پټوګه تاسو ډیر ارمانونه دی هواد لپاره لری د سولې په برخه کې د تعلیم په برخه کې کچیر سولې کیږي طالبان هم د امنیت ترڅنګ نور سوغختنی دي
د خزو حقوق بعض منغو حقوق په خولاند نه شي ځکه طالبان د خزو حقوق هیڅ کلم نه مراعت کوي بعد منغو حقوق په خولاند نه شي منغو اشرف غنی دا غواړو چې هغه سر دا شرط کړي چې د خزو حقوق په خولاند نه شي
او تاسو هم اکده اتمن ارمانونه لري د دې هواد لپاره د سولې ترڅنګ د تعلیم لپاره به هم ارمان لري د خزوند لپاره تاسو څه وړي مشخصا د طالبانو څخه او له حکومت څخه او کچیر سولې کیږي تاسو غوښتنه به سوي
زمون غوښتنه د طالبانو او حکومت څخه دا چې موږ ته پوره حقوق راکې موږ د تعلیم څخه مننه نه کی موږ ته پوره خپل حقوق چې په اسلام کې راکړل شوی دی هغه راش کې نه موږ دا نه غواړو چې موږ د اسلام څخه به هر یا زمون څخه د حقوقو څخه زیات حقوق تراکې موږ په خپل اندازه باندې طالبان ورونه موږ بچان تعلیم ته پرې دی خويند پرې دی چې خپل تعلیم کې خپل آینده جوړ کړي خپل هیواد جوړ کړي او د حکومت څخه هم غواړو چې موږ ته په حکومت کې پوره ونډه راکړو
هغه غوښتنه چې د خزو دی او ستاسو غوښتنه وا په کمیټه کې هغه بیان کړه چې مشکل د نظر په بیانولو کې خنو
نه نه موږ سره هیڅ مشکل نه درلودو ټول راته برخه راکول او ډیر قدر یې راته راکو
کله چې د جرګې نتیجه اعلانېږي یا پریکړه لیک صادرېږي ستاسو ډیر خوشحالي کومه فیصله وي چې کومه فیصله راشي د جرګې څخه
پاره خوشاله شي چې ټول راشي دایمي په افغانستان کې اوربن اعلان شي او ټول سره یو شي ټول سره لاس ورکړي ټول سره ورونه شي او ټول راشي دایمي سوله دایمي اوربن راشي په دې خوشاله
ستاسو بڅ خوخه چې د جرګې څخه راوځي
په لومړی قدم کې بالکل من ټول افغانان تګي د صلح یو د وینې توې دولو نور بندیز که اخو وي کدي خو یې زمورونه وي او وینې نور باید بند شي او دغه پردی لاسونه چې په کلاس وهنه کې دغه بنشي صرف او صرف امدانن زدر فهم چې د ټولو خويند ورونو ځوانانو زړو خو ارمان سوله ده په سوله کې هر څه کې دی شي موږ خپل حقوق ماسله ولې شو ځوانان ماسله ولې شي
مننه کوم
هم چنن تاسو نه مننه
تاسو نه مننه موفق اوسئ تاسو نه مننه کامیاب اوسئ
ظلم یو یو الله خبر لزلم یو یو الله خبر دے د دنیا گ دنیا گ علم پسل سلا خبر خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا خدای دې دخلی دخلی لاړی دارو کا ز درد لینو نہ شمع دعا دعا درد زما دې خدایا زما دې څه نصیب خدایا هم زولې ګلشوه ز غټه غټه ورا جېد تندې وهم وهم پجړا ځړما تندے وہم وہم پر جڑا جاڑم خلق اکرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو پنیمه نیمه لار کې پېږدي
لب پردو پردو ربڑو سنگ سنگ تڑ ترسو بدا سے داسے جدائی ویوا ترسو بدا سے داسے جدائی وخد نزان دچ جان سر سر پوی نکرم بتم تم تم بادے زوڑکنم بتم تم تم بادے زوڑکنم نبدي آرکنم آیا کلم نبا در درکنم روز تو